سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبانو په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد خونړي عملیات کړي دي.
درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
په هیواد کې د ناامنیو پیښو او اختطافونو ته یوه ژوره کتنه لرو. د هیواد مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نګارګر نن په حق ورسید. د هغه د ادبي میراث په اړه یوه مرکه لرو.
ادبیات په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړي دي.
نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دې ډلې د هدفي وژنو یو مسؤول له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا اجباري لادرکه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې په یمن کې د ایران د سپه پاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. بشپړ خبرونه. د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یو مسؤول قاري عطاالرحمن پر کور وشوله او شپږ ساعته یې دوام وکړ. نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي وژل شول.
ولله الحمد د دقیقو معلوماتو په بنا باندې هم دای پام دغه ځکه چې ژوندۍ ونیول شو، خدای چې زخمي حالت باندې و آینده به نو بیا اندازه لګي څنګه به.
د امنیت امر طاهر مبارز په خبره په وژل شو دایشیانو کې یو میرمنه هم شامل ده چې په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توک د چاودنې له امله وژل شوې ده. د ښاغلي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زوره یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په راپور کې نن خبر کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت ادارې غړي دي چې د اګست له 15 د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې په دې اړه کره شواهد ترلاسه کړي او ډیر کسان په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې وژل شوي یا لادرکه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن ویلي چې د طالبانو لخوا د بخښنې اعلان د دې ډلې سیمه ییز قومندانان له دې نه دي منه کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پخواني غړي اعدام نه کړي یا یې تریتم نه کړي. طالب چارواکو د هیومن رایټس واچ دغه موندنو په اړه ویلي چې خپل لیکو یې 155 تنه لري کړي چې په دغه سي اعمالو کې لاس درلودلی دی. طالبانو په اګست میاشت کې وخت له رسېدو وروسته د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت ټولو غړو ته عفا اعلان کړی دی. یو شمیر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمیر شاوخوا شلو تنو ته رسېده غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبا روفي ول اعتراض کوونکو څخه و چې ازادي راډیو ته د خپل اعتراض په اړه داسې وویل:
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس
نخوانده
به
یک سن بالاتر. دا یو کاذب ارتقا ده، یعنی زده کوونکی درس ونه وای لوړ ټولګي ته ارتقا ورکړي. موږ د دې لپاره اعتراض کړی چې موږ غواړو چې د زده کړې ظرفیت لوړ شي، د زده کوونکي تحصیلي ظرفیت لوړ شي. په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد په ډیرو سیمو کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي کولی شي له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. اسحاق نگارگر افغان شاعر لیکوال ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د بریتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینې تایید کړې ده. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په باختر لیسا او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نگارگر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. نگارگر یوه موده په لندن کې د بی بی سي راډیو په پښتو څانګه کې هم کار وکړ. هغه په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کولې، خو شعرونه او لیکنې ډېرې په دري ژبه وې چې تر ډېرې فلسفي او ټولنیز مسائل ران غړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي، وایي د ایران د سپاه پاسدارانو انقلاب پرې یو پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون نو ویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه سنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلې رسنۍ ویلي چې درې هوایي بریدونه د ښار پر هوایي ډګر شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. ایراني چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیان پر صنعا او د یمن په شمالي او لویدیځو ډیرو سیمو کنټرول لري او دا ډله اکثره وختونه په سعودي عربستان په بریدونو کې له ډران الوتکو او توغندیو کار اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اټکل کړی و چې د روان 2021 کال تر پایه به د یمن په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,00,000 تنو ته ورسیږي. او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګاټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو یې خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
روستي جزئیات چې مونږه تر لاسه کړی هغه دا دی چې
په دوحا کې د امریکایي استاذ او طالب پلاوی ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپل لومړی توبونو نوم لړل لري او وايي د همغه پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نومبر په 20مه دوحې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د روپیه ټولنې له استاذ سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقوقو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیا او برابرۍ دو د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د روپیه ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کې دوه خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوهې ته د تللې پلاوی مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوی سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبر کړي. له امریکایي اساسو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یو لوی هیله ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. ښکاري چې طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مندي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي، او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګ راګل ازادي رادیو اوري د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبانو وخت لر رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو ل سلو زیات کسان یا له محکمه پرته ادم کړی او یا په جبري ډول تریتم کړی دي. طالبانو چې وخت تل رسیدو وروسته عمومي بخنه اعلان کړي، تر اوسه د بشري حقوقو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصيل د اجمل انت پر راپور کې
د دینی ورکمشتي سازمان په هغه رپورټ کې چې نن خبر شوې دا شوې ده چې د اگست 15 نیټې څخه د اکتوبر 31 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لک تر لګه وڅل ویت خړی چې طالبانو ته تسلیم شوی او یا د دوی لخوا نیول شوی وو وشل شوی او یا هم تریتم شوی دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې خي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخانیو حکومت پلو ملشو تر سلو زیات پخانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا نادرک شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت تل رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د اسیا د برخي مسولې پاتریشیا غاسمن ازادي رادیو ته وویل طالبان د خلکو او پوخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو د دې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې تریتم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دي چې د دې وجونو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي رادیو وختنه ته ځواب نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیک نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل رپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې رپورت په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي له خپل لیکو ایستلي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوو د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د طالبانو لخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تریتم کېدو د دې رپورت د چمتو کولو لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې لڅلوي ختنو سره مخامخ خبرې کړي او لوي وشنورو سره د ټلیفون لاري غږیدل. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې رپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې آئینی شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبريالان، روغتیايي کارکونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لا دې مخکې یو شمیر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودې ازادي رادیو ته ویلي و چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او لجدي غواخونه سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اندېخنې په ځانګړي توګه د پخوانی خزینه پولیسو په برخه کې رد کړې دي. د دې وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته ویل د خزو ته هیڅ غواخ نشته او که غواخ ورته شوی وي طالبانو ته دی وایي. خوستی دایداوی مبهمی او لحقیقت لری وگرنده. وست بشری اکونو ده چار ده سازمان ده سیا ده برخی مسئوله پاتریشیا گاسمان وای چه پا افغانستان که ده حساب ورکولو نشتوالی د بشري حقوقو د سرغړاوي او د څیړونو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو ارتیا جوته کړي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاوي په اړه په سمتوګه ریپورت ورکړل شي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان هيومن رائټس واچ د نوی راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو واک تل رسیدو وروسته په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو البته د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یې له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتی چارواکی وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د دې ډلې د هدفي وژنو مسؤلې په ټپي حالت کې نیولای او یو شمیر نور کسانې وژلې یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي.
سلامونه مې ومني. وروستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تیرې شپې په عملیاتو نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوي په دغه پیښه کې د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشیان دي ټپیان شوي دي، درې تنه داعشیان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیات وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تیرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د دفي وژنو د مسؤل قاري عطا الرحمن پر کور تر سره شول، په کې درې تنه داعشیان ووژل شول او همدارنګه د خپل د عطا الرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځای مسؤلینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شوو داعشیانو کې یوه میرمنه هم شامل ده چې خپله د همدغې داعش ډلې اړوند او په ځان پورې چاودیدونکي توکي الوزولي او د همدې له کبله ژوند له لاسه ورکړی. د مولوی مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسیرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
موږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو، امنیتي مجاهدین راغلو همدلې ساحه کنټرول کړه، عملیات یې وکړو. د عملیاتو په نتیجه کې دوی درې کسان وژل شوي دي او دوی په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د کسان چې ځای امنیتي مسؤلینو ملکیانو ته د ځاني زیان پاړه باندې وویل چې دوی ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې د خلکو سره هم چې موږ خبرې وکړې هغوی هم ملکیانو ته د ځاني زیان پاړه باندې وویل چې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یوازې مالی زیانونه یې کورونو ته رسېدلي. د کړکیو شیشې او کړکۍ دروازې به ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې اوس دغه ځایي طالب امنیتي ځواکونه د داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوي دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپی اچولي دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلي دي او طالب غړو وبخې د داعش ډلې غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم چې طالب مسؤولانو چې لاغ ورځ راوسته چې وسلوال طالبانو په افغانستان باندې ولکټینګه کړې ده، په ښکاره ډول باندې د داعش تم په افغانستان کې نه مني او وایي چې ځینې حرکات د ځینو خلکو لخوا ترسره کیږي او دا خلک دي چې د داعش ته مفکوري تر اغیز لاندې دي، خو خبره چې ډیر ژر به مخه ونیول شي.
په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د طالبانو د عملیاتو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري کېدای شي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په د وروستیو میاشتو کې په نسبي ډول ښه شوی وي، خو لا هم جرمي پیښې د سړي تښتونې موارد لا هم شته او نه دی راټیټ شوی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست د معلوماتو لمخه په تیرون نږدې دریو میاشتو کې شپږتیا تنه د سړی تختونې په تور نیول شوی دی. د پیسو تر لاسه کول، جنسیا ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تختول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تختونو اصلي مخه بلل کیږي.
نور احمد د افغانستان په لویدیز هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري. نږدې دوه اونۍ وړاندې د نومبر په 14مه نیټه انسان تختونکو اختطاف کړ. وایي یوازې د پیسو لپاره تختول شوی و. نور احمد له تختول کېدو درې ورځې وروسته، یعنی د نوومبر په 14مه، د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تختونکو وژغورل شو. شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وي چې د اختطاف کوونکو له منګلو آزاد شوی، خو د ژوند له ډیرو هسکو او ټیټو سره سره یې دا درې ورځې د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. د انسان تختونې پیښې یوازې د افغانستان په یو سیمه پورې محدودې نه دي، بلکې د جرمي شبکو دا ګواښ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټولو سیمو کې شته. حاجي یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپله کرونده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تختونکو یې سترګې ور وتړلې او نامعلوم لوري ته یوړ.
زه یوړم، یو څاکې واچولم، شپه را باندې راغله، دولس ورځې همدې څاکې وم. زه د سږو سرطان لرم. کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه، په ډیر سختۍ ما ته درمل راوړل، بیا یې زه له څاره وویستم.
خو د اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و. دا د هغو ډېرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تختونکو له شاګنجې او بنده آزاد شوي دي. ډېر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشتې او آن کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي، خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تختونکو له ادرسه خبرېږي، هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره. دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دی چې انسان تختونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبی ته یې په دې موخه لېږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني. عبدالرؤف څه د پاسه دیارلس میاشتې وړاندې، یعنی د 1399 کال د لړم په 10مه مزار شریف کې انسان تختونکو وتښتاوه. خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي، خدای لا هم په بند کې دی. پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي.
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول، خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی. دوی شپه او ورځ هڅه کوي، پر الله توکل دی، یو ورځ نه یو ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي.
لومړیو کې انسان تختونکو د عبدالرؤف د خوشي کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو سپلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي انسان تختونکو پر ده هم 15 ځله برید او چاودنې کړي، چې د بګډون پکې د کورنۍ سلویخت نه ټپیان شوي او نه نور وژل شوي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاقړونکو د تختول شوي او کسانو پلورل په افغانستان کې د تختونو له اصلي موخو بلل کیږي. خو یو شمېر داسې پیښې هم شته چې انسان تختونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي. د دې ډول ورستۍ پیښه د لړم میاشتې په 20مه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغۍ د یوه ډاکټر نادر عالمی وژل کېدلو. هغه د وږي میاشتې په 19مه ماسپخین مهال وتښتول شو، خو سره له دې چې انسان تختونکو د هغه له کورنۍ 350,000 ډالر واخیستل، بیا یې هم هغه وواژه. طالب چارواکي وایي دوی د انسان تختونکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي عمل کوي، خو دا پیښې د طالبانو په واکمنۍ پورې محدودې نه دي، بلکې د جمهوري نظام پر مهال هم بیا لګې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اسحاق نګارګر افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. مرحوم نګارګر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په بختر لیسه او د لیسې دوره د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې فارغ شو او وروسته بیا هلته استاد شو. د نګارګر د ادبی او فلسفي ژوند او یون په اړه مې د استرالیا په سیدنی ښار کې له شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د لمرحوم نګارګر سره له نږدې لیدلی وو.
زه د لیوو کلونو په پیل کې هغه وخت مونږ په پېښور کې د بی بی سی لپاره کار کاوه. استاد نګارګر د بی بی سی له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلوده چې دی به هره ورځ توظیف وو چې باید رسمي وخت هلته تیر کړي له مونږ سره، او له نیکه مرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه یې د له علمي بحثونو نه او د له علمي معلوماتو نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نګارګر صاحب لیکوال و، شاعر و، ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی و؟
استاد نګارګر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی و. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخې څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا شاعري باندې، د مولانا په اثارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعري کې د ډېر لویې مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
هادي صاحب وبخښئ، د ښاغلي نګارګر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وې او ژباړې هم کولې؟ زه چې پوهېږم همداسې ده.
نګارګر صاحب ډېرې ژباړې کولې، و عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نور ژبو ته ژباړې کولې، عوام نور ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخې کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړې دي. او په ژباړو کې زه چې شاید مو ماتې لیدلې دي په پښتو ادبیاتو نه، د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړې دي،
د پیر محمد کاروان،
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نګارګر صاحب خدای دې وبخښي، د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو ښو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کره کتونکو او کاروان پېژندونکو نه و. کاروان صاحب په شعر باندې ډېر کار کړی و، ډېرې لیکنې کړې وې، د اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نګارګر صاحب لوستې دي چې ډېرې ښه ارزولې وې. هغسې د کاروان صاحب په شعر هغسې لیکنې کړې وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهاند له لیکنو نه چې هغو د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی ده. نور د بهان صاحب نه وروسته نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېر ښه لیکنې کړي دي او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه یم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز و او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
له تصوف سره د نګارګر صاحب رابطه څه ډول وه؟
نګارګر صاحب د شخصیت په لحاظ باندې، د ژوند په لحاظ باندې او د مختیاو په لحاظ باندې صوفي مشربه او عارف مشربه انسان و. د رغه وروسته سیاست ته شا واړوله، زیاته عرفان ته توجه وکړله او عرفاني ادبیاتو ته په مولانا باندې ډېر بوخت شو، او دغسې د دلی په عرفاني ادبیاتو باندې، په عرفاني شاعري باندې د ډېر تمرکز وکړ. په همدې باندې څېړنې کولې او په دغې برخې کې ډېر لیکنې کړي، متاسفانه متفرقې لیکنې دي چې ما د مشخص آثار نه دي لیدلي چې چاپ شوي او سړی ګوته ورته ونیسي چې دا د استاد نګارګر آثار دي. زه یې لمندم چې له استاد نګارګر نه پاتې آثار چې زه مطمئن یم د نه ډېر آثار پاتې دي او ما معلومات هم دا دي چې د ډېرې لیکنې کړې وې، مستقل آثار یې درلودل چې دا آثار چاپ شي.
او هادي صاحب، وروستۍ پوښتنه د نګارګر صاحب د شاعرۍ په باب کړې او څه راته ووایي.
نګارګر صاحب فارسي شاعري کړې ده او عموما عرفاني و مغه تصوف برخه کې شاعري کړې ده، غزل لیکلی ده، قصایده لیکلې دي. د شاعري مجموعه هم د په مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه راغلی چاپ شوي چې د نمونه ووایم. خو دا وروستیو کې د ژوند په وروستیو کې د په د وروستیو شعرونو څلوریزو هغه څک چې ده په خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول له یاس سره او دغه حالاتو له مایوسه کړی و. یوه وروستۍ څلوریزه یې دا ده چې من دیګره زندګي چندان کدانې خسته هم، مرغ بی پال و پرم در دام گیتی بستم، حاصل عمرم و مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس بارستم. نو دای لزند یو دول لزند ماجرت نه لبی وطنی نه او لشتن اخوال نه افغانستان رو سر مخ ده او دغه وارگی نه دی افغان ولس لبی بدو حالات نه زستری و یاس او ناومیدی سر مخ سو و ته سړی دې د پورستي اسادو کې ورستي شیرنو کې دالی دلی سي.
د استرالیا په سیدنی ښار کې افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي و چې د مرحوم اسحاق نگارگر د ادبی او فرهنګي میراث په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو خوده شبه نوریاس نوری تغوک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جلال آباد ښار د تیرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د طالبانو په ګډون څلور تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تیرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول قاري عطاالرحمن په کور وشول. د نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لا درکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې د اګست له 15مې د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندنې په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر شاوخوا شلو تنو ته رسېده غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. اسحاق نگارگر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د بریتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. هغه په خپلو لیکنو کې تر ډیره فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو په وړاندې مبارزه کوي، وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیونونو وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
په مزار شریف کې د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه د څلوېښتو لوبغاړو په ګډون د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو او په بیلابیلو وزنونو کې ترسره شوې دي. د دغه ریاست د مسؤلینو په وینا په دغو سیالیو کې بلخ لومړی، جوزجان دویم او فاریاب دریم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست د دغو سیالیو موخه د مویتای په برخه کې د ورزشکارانو د وړتیاو لوړول بولي. د امای شهید د فوټبال ملي لوبډلې د کابل فوټبال لیګ اتلولي وګټله. دغه سیالۍ دوه میاشتې مخکې د 14 لوبډلو په ګډون د کابل په غازي سټډیوم کې پیل شوې وې او د 45 لوبو په ترسره کېدو سره نن د یمای شهید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د المپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل په پایلوبه کې لوبه د یورش بګرامي او یمای شهید د لوبډلو ترمنځ 2-2 مساوي شوه، خو د پنالتي شوټونو په وهلو سره د یمای شهید لوبډلې وکړای شول. یورش بګرامي لوبډلې ته 15-3 ماتې ورکړې او د دې سیالیو اتلولي وګټي. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د ځوانانو ترمنځ د فوټبال ورزش وده بلل شوې. او د نړۍ په ورزشي خبرونو کې د ارجنټاین فوټبال ملي ټیم او پاریس سن ژرمن کلب لوبغاړي لیونل میسي د اووم ځل لپاره د سرو زرو د توپ ګټونکی شو. میسي وکولای شول په 2021 کال کې 40 ګول ووهي، چې له دې شمېر 28 ګولونه د بارسلونا، 4 ګوله د پاریس سن ژرمن او 8 ګوله د ارجنټاین لپاره وهلي دي. لمسی وروسته د بایرن مونیخ پولندی لوبغاړی رابرت وانفسکی دویم او د چلسی ایتالیایی لوبغاړی جورجینو دریم ځای خپل کړی. په یو بل خبر کې د بارسلونا او اسپانی ملي ټیم غړی 28 کلنه الکسیا پوتیس په 2018 کال کې د 28 ګولونو په وهلو سره د ښځو په برخه کې د سرو زرو توپ ګټونکې شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د بشری او اساسي حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې یو وروستي راپور ته پام وکړئ. په غزنی کې د یوې خیریه مؤسسې لخوا له 1500 بېوزلو کورنیو سره د نغدو پیسو او د ځینو ضروري توکو مرسته شوې ده. هغه کورنۍ چې دا مرستې ترلاسه کړي دي خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له کبله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د وستا خیریه موسسې له لورې له 1500 بېوزله کورنیو سره د نغدي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په غزنی کې د یاد موسسې مسول متی ولا کمالپوري ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته کې د هر کورنۍ لپاره 215 امریکایي ډالر او د 115 امریکایي ډالرو په بیه غیر خوراکي توکي شامل دي. شاغلی کمال پوری وای په غزنی کې په زرګونه کورنۍ دي چې په سخت بیوزلۍ کې ژوند کوي، نو دوی په پام کې لري چې له نورو دغه ډول کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. نو موړی وای تر دې وړاندې هم د دوی د موسسې له لوري دا ډول مرستې سوې دي.
هر یو کور ته 215 امریکایي ډالر ورکړل او د 115 ډالرو په قیمت باندې غیر غذایی مواد چې په هغه کې درې کمپلې ترپالونه ګاز ډبا ستلونه او نور وسایل شامل دي دم ورکړل. څو ورځې وړاندې مو هم د 1511 کسانو لپاره هم نقدي مرستې کړې وې چې په هغه کې د 250 کسانو لپاره 400 امریکایي ډالر او د 260 کسانو لپاره 225 امریکایي ډالر.
په دغه ځای کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د یادو مرستو د ویشلو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده په خپلو خبرو کې له نړیوالو موسسو څخه له خلکو سره د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړی زیاتوي دغه موسسې باید عدالت او مستحق کسان په نظر کې ونیسي.
هغه کسان هغه خلک ښه داخلي دي ښه خارجي هیوادونه دي یا موسسات دي چې یا د اسلامیت په بنا یا د بشریت په بنا موږ سره کومک کوي له دولت سره کوي موږ یې قدردانۍ کوو. دومره خبره دا کوو چې موږ له د ملګرو ټولو کوم دغه ته مو ویلي دي دغه موسسات ته مو چې تاسو به له موږ سره عدالت مراتوئ کسان به درسره وي مستحق به درته معرفي کېږي هو به هوی څه شی ورته په لاس ورسوه.
دا غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له امله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم د یار وګړي د لګښت لپاره کافي معاش ور نه کړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره په لارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل دي. څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچي له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څخه جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو نارینو مړینه د هغوی نه داسې کوم زنانو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چې بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم په خوا به سې کتل، تا به ورته د هغې چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله چې خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس یې تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی د خیر غوښتونکې ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان مې واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو، د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله، هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همدا څه وویل چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالک څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه بلاره سره کومک کوي. نور بس
هغو ښځو چې د بې وزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوي چې ډېر آیې عاید ولري هغوی سخت کارونه د کم پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅون کې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته خو وروسته یې پریکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک سلخم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدایي نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه موږ کار کوو، موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور، زه چې رانه شم ورونه خو آیند مې وږي پاتې کېږي. او زما پلار خو مریض ده کنه، دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. پخوانی دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده. د ښځو څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل، دواړه زامن یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او د هغه ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې شي، پریشانه پاتې شي، دې سره سره هم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله، د سیم سوي چې خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یار کلم سے بعض قصے اوریدلی دی، بلکہ لازیات مرکڑی دی، دا دے زڑ پورے دا سے چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے، نو اکثر وقت مرکڑی، نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لارنس دے کار زمینہ بایت سے مسائد سی، او کدے کار زمینہ نو شو مسائد کولے بایت سے گوی سرا کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده، د موږ خور ده، د موږ مور ده او د موږ لورګان دي. خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري، نو سړی باید خپله وډار سي، ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سي، موږ هم غریب کېدی سو، موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري. نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو، باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره، چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 5000 ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي. نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایماني، وجداني او انساني وظیفه او دنده ده چې باید د ښځو سره هر څومره باید چې ورسره زب ته زره کومک وشي.
درن دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناری نوي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري، له دې سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسی.
ښاغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نکړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 41 601. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګ د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مسبا. دوی ته بخرا غلاس وایم. مسبا صاحب، تاسو هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شوي دی؟ البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلی خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په اندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلی دی چې په امنیت باندې بحث کړی ده، دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره، د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده، د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده، او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دی، بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي، او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده، اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل، لکه دی ایمان، امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت ډول، جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې
مسباسه حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي.
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تضمین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، تر څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي، او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده، او په ټوله دنیا حاکمیت کوي، حقوقي مکلفیت لري، امنی حکومت چې امنیت تامین کړي، مثلا یو پولیس کچیرته اغه د خپل وظیفه مختنه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفینه، یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي، عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي، دی جزا په کود کې جرم ده، هر څوک چې امنیت نه تامینه، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی، هغه مجرمین دی، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي، په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایي قوې، د لوی څارنوالي، د عدلي وزارت، او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري، او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسه سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلت څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده، چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق، د ژوند د یو حق تر عملان دی ورته ویل شوی، دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې، د یو حقوق حق په تر عنوان دی، خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده، حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي اراده نشتون شته، فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنۍ او مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دې ته ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.